په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیې او سوریې پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیې او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. د ریکتر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشنبې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځه سیمه وځپله. همدارنګه په قبرس او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي. طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلې دي. دا وروسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستانه وتلي او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 93% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درولي دي. دا وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله. په تېره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د بحث تمو زنور یاس نوري هر کله کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وقتو مختلف مرجی دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوال ټولنې ګډ هدف ته رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پریږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیځ یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع چیرو کاساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیته دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې ولتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیځ یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خاطر کریم جی درنو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې که د حکومت یا نظام اډانه ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده، د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسائل په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا یې کړي. هغه قوه چې په کابل کې میشته ده، د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبری احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هیوادونو یا ملګرو ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسو که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې خیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي. انصاری صاحب
د ټکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ماده ټکر مسله د نظریاتو ټکر وخدو
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دغه حکومت، د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي، د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغې حقا او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاضمسان قرآن کې تسجیل کړي او رالیږلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغې اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوقو او امکاناتو سمول د حکومت له اساسي دندو دي.
امانصاری صاحب دغه حقونه هم پدې مکلف دي. بله، دغه حقونه خو اوس نه دي ورکړل شوي. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک دی وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسیره شوې. اباستانگزی په لوګر کې وی غونډې ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي، نو بهتره ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کلمړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. کچېرې دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین له دغه پریکړو سره په مخالفت کې وي او ورسره ناراضه وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اورېدلي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمه دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات تاسو ته نوري صاحب او انصاري صاحب او نورو اورېدونکو مشرانو همزولو ته. نوري صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو تر منځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب التطبیق، دغه پوښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. ولې موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوې، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دغه موجوده یا شته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېږي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بله لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپله پرېکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیواله ټولنه ته څه کول پکار دي؟ ورشي خندهار ته کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو پلاوي سره یې لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره یې لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
یعنی زما نظر دی چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه سې پرېکړه وکړله. بېرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحتي یو پرس کانفرنس یو موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی. دا فرمان د داسې یو مرجع نه صادر شوی چې هغوی ته خپله نړۍ لاسي چې طالب هم ورته لاسره ځای نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره داسې یو مجلس کې بحث کېدلو، پښتنه مې کړې وکړله چې تاسو د ملا هیبت الله پښتنه لیدلی او مل لیدلی دی، خو چې لږ مراټي خو په دې خانې شو چې نه ما امضا لیدلې ده. نو دا خپل د ملا هیبت الله لیدنه یا د طالبان لاسرسی هغوی ته هم ډېر په سخته. بله اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نه شي کولی ځکه د دې دوه غټې عمده وجې دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویمه وجه دا ده چې دوی فکری تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون نه وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خو خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي، یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه نجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټره سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
صاحب محترم، هم دې نقطې ته راتللم چې دغه د باور خبره چې مې ته وکړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په طور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاونډي پلار ته یا کاکا یا ماما یا مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپل د طالب ساختار نه د پچ جرګه شته، د مشرانو جرګه نه، پچ ولسی جرګه شته چې سړی ورسره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی. په ارت کې د کابل چې کومه چارواکي ناشتي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوی یا د تجدید نظر یو دغه کی. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافدي کوي ملت پر آزاد کنا آزاد هغه باید تطبیق کړي. زه د نړیوالو نه مننه کوم، تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو، یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیاتو پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځ ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د پاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. واخلي که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي، ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب، تاسو ته درځو، آیا رښتیا هم د دې وسیلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساس هم ښایي د ماسس هم وي او ولس سره هم سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه همدا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو، د خلکو کلتور، د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو. او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو، هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي. الهي احکام هغه څه دي چې د هغه په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولای او نه هم درې دی چې نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکه په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی، ذکر او لوست الهی حکم دی چې د پیغمبر علی السلام د لپاره لمړنی وحی چې نازل شوی لمړنی پنځه آیاتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولولا او حالته په همدغه پنځه آیاتونو په پای کې لوستل شوی ویل شوی چې علم الانسان ما لم يعلم. علم ورکړي
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوئ چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقیږي هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، کاغه سنیاد رسونه دي، کاغه د رسنیو او مجالس ولارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړ زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران مېرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هغه مېرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زموږ اکثریت چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو باندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوی وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړ زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرح برابر کړ چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول ورته جلا کړ. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړه نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کرین زای صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دیننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغه پریکړو چې تر اوسه پورې شوې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډیر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو، دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي، او که به دا نور هم ژور شي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سوی تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لانې سپارل شوی چې موږ ماخص کړو. خو د دوی عمره ده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهیم بلې
او صدر ابراهیم یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندان او هغه د شورا بشر کړي دي او سرڅنګ کې لوی تشکیل لري چې دوی اوس دا فلټر روان کړي دي چې دا څوک په کوم مسایلو باندې اختلافات لري، او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونی کیږي، دا د دې خپل صفوف نه کیناره کې او سرنوشت ورته معلومه کیږي. یو دغه موضوع یخی جواب او بل خبره داخل چې د دوی په منځ کې د پریکړو اختلافات چې دي، دا څه پټه خبره نه ده، خصوصي مجالس خبره نه ده. دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګار کې واضح ویللی چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مونږ ته کوي، الهي نه مشتبه کېدای شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمن ته نړیوالو کانفرنس کې کړی دی، یا د سې نور چې دغه مهاجرینو وزیر چې د حقانی خلیل حقانی له تسلیمي د نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په موضوع باندې په قلم سره مشتګریوان دي، چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو تلنڅ زور ورکوي، د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي داخل کې د کمې مرجې د خاله چې دا پریکړه شوې ده هغه په دې قانی خو متاسفانه نړیوالو اگر سره کړی دی په کابل فشار دی، کابل د موضوع ځای نه دی، د موضوع ځای قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان هم همدا شپه د ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي. مهرباني.
بله نوری صاحب، فهیملا وردک لیکلی په هغو سیمو کې چې اکثرا نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهنې دروازې خلاصې کړي؟ سنجیب په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړې عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلب شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بله دوی سره.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي وو دا مو ولوستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درجو د څو دقیقې وازې پاتې دي، کلن راته وایي چې نړیوال خو ډېر زیات دغه غوښتنې کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوه نیمه میاشت وروسته چې بیرته نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانې چې د نصاب په اړه لري هغه بهانې د هلکانو لپاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي هماغه نصاب لولي چې دوی د نجونو لپاره بهانه نیسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د نجونو او د هلکانو پوهنتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خو دا بانه هم نه شي توجیه کېده، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام موسنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوی واجی لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمینه مساعده کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او هوساینې شرایط، او هم پر راتلونکي کې د ښه او باعفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان لري، هغوی دپاره هم د کار او زیار زمینې مساعده شي، یا هغه چې بېوزلې دي، کلي او ښارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل دپاره د بی بی عائشه صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 25 دقیقې د ازادي رادیو بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.